مازیګر څلور بجې شوې زموږ راغله ازادۍ رادیو اوري ز احمد تکل د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې تاسو هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو مخکښ مشر حاجی بشر نورزی چې په متحدو ایالاتونو کې بندي و، د امریکایي وګړي مارک فریریکس په بدل کې خوشي شوی او کابل ته رسېدلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې فریریکس د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې له نورزی سره تبادله شو. د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد افسر مارک فریریکس کله چې په 2000 کال کې د طالبانو لخوا برمته کېده د ساختماني پروژو ملکی انجینیر او بشیر نورزی چې په ځینو راپورونو کې نوم بشیر نورزی هم یاد شوی دی، په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور ونیول شو چې د 50 میلیون ډالرو په ارزښت هیروین یې قاچاق کول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې په یو خبري غونډه کې هله څرګنده کړه چې د فریریکس او نورزی تبادله به د افغانستان او امریکا په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي. د فریریکس کورنۍ د نوموړي خوشي کېدل تایید کړي دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شوی لیدي چې دا کمپاین به د څلورو ورځو لپاره دوام وکړي او په ترڅ کې به یې له 50 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په بیان کې له سیمایزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې له مخورو، دیني عالمانو او میندو پلرونو غوښتنه شوې چې د دې واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت دایمي استازي نصیر احمد فائق د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو د تعلیم مخنیوي ملي خیانت بللی. ښاغلی فائق پر خپل ټویټر لیکلی چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي یې تړلي دي. هغه زیاتوي افغانستان بشري مرستو ته اړ هیواد دی او د بېوزلۍ د ختمولو لپاره با تعلیمه بشري ځواک ته اړتیا لري. طالبانو له ګڼو انتقادونو سره سره د تیر کال په اګست میاشت کې واک ته له رسېدو وروسته له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو پر تعلیم بندیز ولګاو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې د یو لړ بریاو خبر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اوکراینی ځواکونه په شمال ختیځ کې د یو لوی سیند ختیځو غاړو ته رسیدلی دي، خو ښاغلی زلنسکی په عین حال کې خپل غږ له لویدیځو پوځي چارواکو سره په هغه خبرداري کې غبرګ کړ چې د دې جګړې د ګواښونو په اړه یې ورکړی. له بلې خوا د اوکراین جنوبي ښار میکولایف ته نږدې پر یوه اټومي بټۍ د روسیې د پوځ د برید خبرونه را رسېدلي. ویل کېږي چې د برید بټۍ ته زیان نه دی اړولی، خو د اوکراین اټومي تاسیساتو ته د ګواښونو اهمیت په ډاګه کوي. او د اروپایي ټولنې څلورو غړو هیوادونو سر لننه خپلو هیوادونو ته د هغو روسانو پر سفر بندیز ولګاو چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ویزې لري. د هیوادونو پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لننه روسانو ته د اسانه ویزې بهیر ځنډوي. د خبرونه ته مو ز احمد تکل هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د طالبانو حکومت له ګوانتانامو زندانه د حاجی بشر نورزی د خلاصون هرکلی کړی.
د دې خلاصون د امریکا او د افغانستان په اړیکو کې یو نوی باب ګڼو. دغه سي پروګرامونه کولای شي چې دواړه هیوادونه سره نږدې کړي.
د نجونو د تعلیم په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت د دایمي استازي د څرګندونو جزئیات به واوري. نن په ټول هیواد کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو.
ایت کمپاین ما څلور ورځې ادامه ولري چې تقریبا د 9.9 میلیونه په اندازه ماشومان ته واکسین تطبیق شي.
امریکا ته په دې وروستیو کې کډه شوی افغانانو د امریکا د کانګرس مخې ته د پرلط پر مهال د استوګنې د قانوني مراحلو د اسانتیا غوښتنه کړې.
دا قانون د افغانانو لپاره جوړ شوی دی. دا د هغوی مشکلات ډېر اسانوي. دا کوم افغانان چې دلته دي د دوی لپاره د دایمي اسنادو یوه لاره ده.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اروپایي ټولنې د روسیې پر وګړو د ویزې بندیزونه لګولې دي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څانګې خپرېږي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. او د هم د خبرونې لومړی موضوع د طالبانو د حکومت یو مخکخ غړی حاجی بشار نورزای له ولسنیم کال بند وروسته نن په کابل کې د یو امریکایي وګړي مارک فریریکس په بدل کې طالبانو ته وسپارل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه تبادله د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. بشر نورزی هم داګم د امریکا او افغانستان ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د پیل یو نوې لار یاد کړه. په دې اړه نور جزئیات د محمد خاطر پردیس پر راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت وای د دوی یو مخکخ غړی حاجی بشر نورزی نن دوشنبه په کابل کې دوی ته سپارل شوی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د خبری ناست پر مهال وویل نوموړی د امریکایي وګړي مارک فریریک سره په تبادله کې خوش شوی. د متقی په وینا دا ګام د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې رغوي.
د دوی خلاصون د امریکا او د افغانستان په اړیکو کې یو نوی باب ګڼو. امید لرو چې دغه سي پروګرامونه کولای شي چې دواړو هیوادونو سره نږدې کړي. او د جس اف خلاصون مخته دا پیغام هم راکو چې مسائل په خبرو او مذاکراتو په اسانۍ حل کیږي، په زور او په جنگ او په جبر باندې نه شي حل کېدای.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر د غشان موبایل دوی له ټوله نړۍ سره خېړي کې غواړي. په ورته وخت کې له ګوانتانامو زندان څخه را خوشی شوی بشر نورزی یادې خبری ناستې ته د خپلو خبرو پر مهال موبایل نوموړی د طالبانو حکومت په هڅو او د امریکایي وګړي مارک فریریک سره په تبادله کې آزاد شوی. نوموړی وویل د آزادۍ دل بد دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیوړی کړي.
اسلامي امارت د مجاهدینو په کوششونو په تکلیفونو په وجه پروردګار علم رخلاص کړ او د زما رخلاصون ان شاء الله د دوه ملکونو لکه افغانستان او د یونان سټیټ د نږدېوالي سبب وګرځي. او زه فکر کوم چې ان شاء الله د مشکلات په ټوله مباندې ډیر سي او ډیر سره نږدې شي.
د یو شمیر نړیوالو راپورونو پر بنسټ بشر نورزی په 2015 کال کې امریکا ته د سفر پر مهال ونیول شو او په نیویارک یوې محکمې د 2009 کال د اپریل په 13 نوموړی دغه هیواد د نشي توکو د قاچاق له کبله په عمري بند سزا محکوم کړ. او د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد افسر مارک فریریکس کله چې په 2006 کال کې د طالبانو لخوا په خوست کې برمته کېده د ساختماني پروژو ملکی انجینر و. نوموړی له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې له طالبانو سره بندي و. د امریکا متحدو ایالتونو تر اوسه د دغې تبادلې په اړه څه نه دي ویلي. د یادونه ده د امریکا جمهور رئیس جو بایډن مخکې ویلي و وړاندې تر دې چې طالبان دا تمه ولري چې د هغوی د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي باید مارک فریریک سملاسي خوشي کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یو کال زیاته موده ووته خو تر اوسه د دوی حکومت د نړۍ د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فایق وایي لزده کړو او تعلیم څخه د نجونو راګرځول د یو هیواد له راتلونکي سره ظلم او ملي خیانت دی. ښاغلی فایق پر خپل رسمي ټوټر پانه لیکلي په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې تړل شوي دي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل هم د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو بندول غمجن او د شرم وړ عمل وباله. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو لخوا لشپږم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو د تړلو دوام ته توند خبرګون ښودلی. ښاغلی فائق نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې تړل شوي. هغه هیواد چې د ښاغلي فائق په خبره بشري مرستو ته اړتیا لري او په ځان بساینې او پرمختګ لپاره باسواده بشري قوې ته اړمن دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي لزده کړو او تحصیل د افغان جنو لري ساتل د افغانستان د راتلونکي سره ظلم او ملي خیانت بللی دی. له طالبانو مو د ښاغلي فائق د نیوکو پر دوی د ملي خیانت د تور پاړه و پوښتل خو وایاندې زبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. طالبانو لشپږم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو د تړلو موضوع د خپل مشر امر پورې تړلی خو په دې اړه چارواکي یو خلونه دي. د بیلګې په توګه د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د وږي په یویشتمه نیټه په روزګان کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل ډیر شمیر افغانان نه غواړي له شپاړس کلونو پورته عمر لرونکي لوڼې ښوونځیو ته ولاړ شي. خو د روغتیا وزارت سرپرست عبادالله قلندر بیا ویلي د بودیجې او امکاناتو د کمی له امله ښوونځي بند دي. د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو په اړه د طالبانو خپل منځي اختلاف هم جوت دی. نږدې درې اونۍ وړاندې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو که د ده په وس پوره وي سبا به د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. همدا ډول ځنیو پخوانیو طالب چارواکو او پلویانو یې هم د ښوونځیو په اړه د پرانیستو له بیا ځلي غوښتنو وروسته ویلي د همدې غوښتنو له امله په مرګ ګواښل شوي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازوالۍ سرپرست مارک پوتزل د افغان نجونو د ښوونځیو د تړلو دوام غمجن او د شرم وړ عمل وباله او زیاته کړه که د نجونو او ښځو سره دا ډول چلند دوام وکړي د لویو ناامنیو بېوزۍ او انزوا په ګډون به د افغانستان پر وړاندې کړکیچونه لا ژور کړي. له یو کال زیاته موده کېږي چې طالبانو نږدې درې میلیونه افغان نجونې له زده کړو محرومه کړي او اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو دې کار په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګون راپورته کړی او د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې دا پالیسي غندلې ده.
راپور کې مو واورېدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي له زده کړو او تعلیم څخه د نجونو راګرځول د هیواد له راتلونکي سره ظلم او ملي خیانت دی. قدرمنو اوریدونکو دا مطلب د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. دا شیبه د ازادي راډیو پاڼه زما مخې ته خلاصه ده او په سر کې د طالبانو د مخکښ غړي حاجی بشار نورزی د خلاصون خبر ښکاري چې له امریکایي وګړي مارک فریریک سره تبادله شوی دی. تاسو کولی شئ چې نور مطالب نور په زړه پورې مطالب هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. یو شمیر افغانان د امریکا د کانګرس پر وړاندې په پرلت وهلو سره له کانګرس نه د هغې مصوبې تایید غواړي چې امریکا ته د نویو تللو افغانانو قانوني میشتېدنې ته لار اواروي. د دې پرلت یو شمیر ګډونوالو ازادۍ راډیو ته وویل یو کال کېږي چې زرګونه افغانان امریکا ته کډه شوي خو د استوګنې قانوني اسناد تر اوسه هم نه دي ورکړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کډوالو مسؤوله اداره له دې کبله تر فشارونو لاندې ده چې تر اوسه نه ده توانېدلې د هېواد ته کډه شوي افغانان په ټاکلي وخت ځای پر ځای کړي. په دې اړه نور تفصیل د مرسلین ارسلا په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر غړو د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د دغه هیواد کانګرس ته یو مصوبه وسپارله چې له مخې به امریکا ته نوي ورغلي افغانان په هغه هیواد کې په قانوني توګه میشت شي. اوس یو شمیر افغانانو په واشنگتن کې د امریکا د کانګرس مخ ته پرلت وهلی او د امریکا له کانګرس غواړي چې د دغه مصوبې په تایید سره په دغه هیواد کې د نویو ورغلو افغانانو قانوني میشتېدو ته زمینه برابره کړي. سفیر اوف د دغه پرلت یو ګډونوال ازادي راډیو ته وویل
دا قانون د افغانانو لپاره جوړ شوی دی. د افغانان هغه افغانان چې دلته دي او په افغانستان کې پاتې دي دا د هغوی مشکلات ډېر اسانۍ مشکلات حل کوي. دا کوم افغانان چې دلته دي د دوی لپاره د دایمي اسنادو یوه لاره ده. په دې لارې باندې به هغوی ته اسناد ورکول کېږي. نو موږ راغلي یو چې دلته د هغې دپاره اډوکیسي وکړو او کانګرس باندې فشار واچوو چې هغه منظور کړي.
د یادونې ده چې د امریکا متحده ایالاتو په کانګرس کې د کډوالۍ اړوند قوانینو تصویب یو ستونزمنه پروسه ده. له همدې امله د ورته قوانینو تصویب د مدني بنسټونو او کانګرس غړو پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د امریکا د کانګرس په وړاندې د افغانانو دغه پرلت چې یوه اونۍ مخکې پیل شوی د امریکا د پوځ یو شمیر پخواني پوځیان هم هره ورځ ورځي او د امریکا د کانګرس له غړو سره د لیدنې په مهال د دې قانون د تصویب غوښتنه کوي. سرینا فیزی د دغه پرلت یوه بله ګډونواله وایي د دغه قانون تصویب به د هغو افغانانو سفر ته هم زمینه برابره کړي چې په امریکا کې د میشتېدو پر شرایطو برابر خو په افغانستان کې بند پاتې دي.
دا اکیواز د زموږ د پاره نه دی. دا د هغه افغانان لپاره دی کوم چې په افغانستان کې دی او کیسونه په پروسس کې دی. د هغه لپاره یو بوست دی او هغه افغانان چې همدلته په امریکا کې قرار لري او تر اوسه پر د کیسونه او یا هم د دې د آینده یا سیارس اټس درکې نسته د هغو لپاره دی.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا ته شاوخوا 80,000 افغان کډوالو پر رسیدو سره د امریکا د کډوالو د استوګنولو اداره تر سختو فشارونو لاندې ده او هڅه کوي چې نوي کارکونکي وګماري او نوي دفترونه پرانیزي. انتقادونه دا دي چې د دغو کسانو د دایمي استوګنې لپاره کافي امکانات او بشري قوه نشته. د اسوشیټډ پریس د راپور پر بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستندویو ادارو او موسسو سره کار کوي چې د دې تشي د ډکولو لپاره له عادي امریکایانو کار واخلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په دې کمپاین کې به چې څلور ورځې دوام کوي په ټول افغانستان کې نږدې 9.9 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د شنبې په ورځ د کونړ ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې د پولیو د ناروغۍ یوه بله مثبته پیښه ثبت شوه. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د پولیو یا ګوزړن ضد واکسین کمپاین پیل کړی. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې ویلي دا په روان کال کې د پولیو واکسین اتم کمپاین دی. د هغه په خبره مخکې له دې شپږ سرتاسري او یو فرعي کمپاینونه عملي کړي او ښې پایلې یې لرلي دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لورنن په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. یاد کمپاین ما څلور ورځې ادامه ولري چې تقریبا د 9.9 میلیونه په اندازه ماشومانو ته واکسین تطبیق شي. له دې وړاندې هم د عامې روغتیا وزارت بېلابېل وختونو کې کمپاینونه ترسره کړي ترڅو د پولیو څخه پاک افغانستان ولرو.
د روغتیا وزارت دا کمپاین د یو شمېر نړیوالو همکارو ادارو په ملاتړ تطبیق کوي او هیله ښیي چې په عمل کېدو سره به افغانستان د پولیو د لمنځه وړو ته نور هم نږدې شي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت کړې چې یوه یې په پکتیکا او بله یې په کونړ ولایت کې ده. د طالبانو د روغتیا وزارت له ټولو سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې مخورو، علمای کرامو او والدینو غوښتي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې د واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو له وایروس څخه پاک شوي نه دي او د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د لمنځه وړو لپاره لا زیاتو هڅو ته اړتیا شته. د ویلو ده چې پولیو یوه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په وسیله د مخنیوي او لمنځه وړو وړ ده.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اروپای ټولنې څلورو غړو هیوادونو سر لنن خپل هیوادو ته د هغو روسانو پر ورتک بندیز اعلان کړ چې اروپایي ویزه لري. د هیوادونو پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لنن روسانو ته د اسانه ویزه بهیر زندوي. په دې اړه د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات اسدالله لودین اوروي.
پر روسي اتباعو د پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا نوی بندیز تر هغو محدودیتونو ډیر سخت دی چې پخوا د اروپای ټولنې نورو غړو پر دوی لګولي وو. د دغه بندیز له مخې سر له نن دوشنبه هغه روسان دغه اروپایي هیوادونو ته نشي ننوتلی چې د ګرځندوی، سوداګرۍ، سپورت او کلتوري چارو شنګن ویزې لري. دغه هیوادونو د روان میلادي میاشتې په سر کې یوې ګډې اعلامیه کې وویل د روسانو د پام وړ او ډیر ورتک په اړه امنیتي اندېښنې لري. دوی دا اندېښنې پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل پایلو ته په کتو څرګندوي. سویس هم ویلي چې سر له نن نه روسي اتباعو ته د اسانه ویزې تګلاره ځنډوي. پولند او د بالتیک حوزې نورو هیوادونو ویلي پر روسانو د دوی بندیز مطلق نه دی بلکې ځینې استثناوې هم لري. دوی ویلي د روسیې د حکومت مخالفان، بشري پیښې، د روسیې ډیپلوماتیک ماموریت او د کورنیو د غړو اړیکې به له نوي بندیزه مستثنا وي. د اروپای ټولنې غړو په تیر اگست میاشت کې دغه ټولنې ته د ورتلونکو روسانو په نږدې بشپړ ممنوعیت بحث وکړ، خو جرمني او فرانسې د دغه کار مخالفت وکړ او استدلال وکړ چې دا ګام به معکوسې پایلې ولري. د اروپا د شمال او بالتیک حوزې هیوادونه بیا د دې ګام ملاتړ کوي. د اگست په 1 اروپایي ټولنې د لومړني ضروري ګام په توګه له روسیې سره د ویزې د اسانتیا هوکړه لیک وځنډوه. روسی چارواکو پر هغو کسانو کړی تنگ کړی چې پر اوکراین د دوی د یرغل مخالفت کوي. پر دې سربیره پر آزادو رسنیو او غیر دولتي موسسو هم فشارونه زیات شوي دي. لکه چې 13 فبروري میاشت کې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، لسګونه زره روسان له خپل هیواده وتلي دي. روسی چارواکو تر اوسه د دوی پر اتباعو د لګول شوي بندیز په اړه څه نه دي ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې تموز احمد تکل یو ځل بیا هر کلی کوم. افغان ځوانان وایي که د طالبانو حکومت ټیک ټاک او پابجی بندوي بدیل یې باید وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د تیرې شنبې په ورځ د مخابراتي شبکې له مسؤلانو سره په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې د ویډیوګانو خپرونکي ټیک ټاک، ټولنیزه شبکه او پابجي آنلاین لوبه چې د دوی په وینا د ځوانانو د انحراف لامل کیږي په افغانستان کې بندوي. د ازادي راډیو خبریال دې موضوع ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی دی، رحمت الله نومیږي، وایي ټیک ټاک ډیر کاروي.
ما چې څومره ټیک ټاک تعقیب کړی ده، د ټیک ټاک اصلاحي او اسلامي ویډیوګانې تر نورو ویډیوګانو ډېر کتونکي لري. نو ښه لاره دا ده چې ځوانانو ته مصروفیتونه پیدا شي. کله چې یو ځوان په دنده کې بوخت اوسي، مصروف اوسي، نورو علمي او تفریحي پروګرامونو کې مصروف اوسي، هغه به هیڅکله ټیک ټاک او پبجي ګیمونو ته وخت ونه لري.
د غزنی ولایت اوسیدونکی صدیق بیا اکثره وخت پبجي آنلاین لوبه کوي.
که طالبان دا گیم بند کی، بیا به طالبان د ځوانانو ته نور څه سرگرمی اماده کړي چې ځوانان سره مصروف شي.
افغان ځوانان وایي دا چې ډېری کاری مصروفیتونه نه لري، ځکه خپل ډېر وخت په ټولنیزو شبکو او آنلاین لوبو کې تیروي. ټیک ټاک د یوې چینایي کمپنۍ لخوا جوړ شوی اپلیکیشن دی او لنډې ویډیوګانې پکې خپرېږي چې تر ډېره تفریحي بڼه لري، خو د نورو برخو اړوندې ویډیوګانې هم پکې شته. او پبجي د جنوبي کوریا هیواد د یوې کمپنۍ لخوا جوړه شوې لوبه ده چې آنلاین د یوې وسلوالې جګړې په ډول کېږي. رحمت دیوان چې د ټکنالوژۍ په اړه څو کتابونه لیکلي وایي دا به د طالبانو لپاره سخته وي چې ټیک ټاک او پبجي په افغانستان کې وتړي، ځکه په خبره یې د وی پی این له لارې دې شبکو ته بېرته لاسرسی کېږي. نوموړی زیاتوي چې په نورو هیوادونو کې ځوانان لا دې شبکو د میاشتې ډېر عاید ترلاسه کوي، او د ده په باور د طالبانو حکومت هم باید د تړلو پر ځای پر دې فکر وکړي چې له دې شبکو څنګه ګټوره استفاده کېدلی شي.
ټیک ټاک او پبجي د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې د ځوانانو لپاره د ګټې لارې دي چې هغوی ته پیسې ګټي. نو په افغانستان کې په کار دا ده چې د دې شیانو د بندیز په اړه فکر وشي، بلکې په کار دا ده چې د داسې شیانو نه د سالمې ګټې اخیستلو فکر وشي چې داسې انټرنیټ یا آنلاین کوم شیان چې دي د هغې نه ځوانانو ته د ګټې لارې څنګه پیدا کړی شي. نو په کار ده خو غوره خبره به دا وي چې د دې د بندیز په اړه باندې کومه انرژي ضایع کیږي اغا په دې باندې ولګول شي چې ځوانانو ته د ګټي ولاره پیدا کړي شي، کار روزګار او تدان دي لارونه پیدا کړي شي. نو زه فکر کوم دا ډیره غوره خبره وي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت وایي د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده په امر ټیک ټاک او پبجي په افغانستان کې بندوي. د دې وزارت ویان عنایت الله لکوزی ازادي رادیو ته وویل چې د شنبه په ورځ د مخابراتي شبکو له مسؤلانو سره په ناسته کې پریکړه وشوه چې په راتلونکو یو میاشت کې ټیک ټاک او په راتلونکو درې میاشتو کې پبجي په افغانستان
دا پریکړه د شنبې په ورځ شپږویشتم تاریخ د سمبولی وشوه. د مخابراتي شرکتونو سره په ناسته کې خپله وزیر صاحب او مخابراتي شرکتونو او د ځینو اداراتو په هغه کې وشوه، ناسته کې وشوه.
طالبان داسې مهال یو ځل بیا د ټیک ټاک او پبجي د تړلو پریکړه اعلانوي چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د پبجي لوبې د بندولو خبره کړې وه، خو لا تر اوسه نه ده بنده شوې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري، او دا هم قدرمنو اوریدونکو ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل غږ.
سلامونه نیکه هلی او احترامات یمنه حکمریم له پکې اړیو بل سوالینه خوراک نړیوال پروګرام له خوا چې کوم مرسته ورکول کیږي دغه لپاره کوم سرویس کیږي هغه په داسې ډول کیږي چې په لسوالۍ کې د یو داسې کس نه پوښتنه کوي چې هغه یا خو خپل طالب یا په طالبانو پورې تړاو لري. ستاسو کلی د مسکینانو اړمنو نمونه موږ ته په ګوته کا، نو هغه هغه نمونه ورته ښیي څوک چې د ده په طبیعت باندې برابر وي او یا څه هم نظری وي او ملګرتیا واسطه داسې هغه ولري. بیا له هغې وروسته دغه د نړیوال خوراکي پروګرام کسان دلته راځي کلو ته، الاد امغو کورونه تثبیتوي او امغو امغو کسانو نمونه لیکي بس نور که خل څوبره ټینګار ورته وکي چې دغه اصلي مستحقین نه دي خو دوی نه مني.
السلام علیکم مسلم لنګر هر ته تاسو ته دا پیغام پریدم هله کوم چې نشه وکړي مونږ اسلامي امارات چارواکو ته هله کوم چې مکتبونه دي خوشی کړي زنجونو مکتبونه د شپږم سیم نه پورته او که نه خوشی کړي نو سبا د ټولنې کې معاشره کې ښځې ډاکټرانو او نرسانو ته ضرورت دی نو بیا یې د ښځو مریضانو د تداوی دپاره بیا دې لارې خوشی کړي سفارتونه ته هم دوی وینا کړي څه ویزیم ورکړي افغانانو ته دا د دوی پالیسي ده دا دیکتاتوري ده او دوی استبدادي رژیم غواړي په دې ولس باندې تحمیل کړي خو اوسنی ولس بیداره دی ویښ دی دوی دا نظام نه مني.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادي راډیو ریدم کارکون په ټول سلام پر پیغام دغه دی چې دغه نجونو مکتب چې دا چې لاس ډیر شوی نو دا که باندې دا ورځ په ورځ ناپوهي او جهالت خواته زنانه هم ځي ان داسې نه ده چې اوس موږ نارینه دوه رسېدلي دي چې هغه ټوله تعلیم یافته خلک دي یا نارینه هم تعلیم یافته خلک نه دي خو زنانه هم د بیخي به کم مکتیه ده تعلیم یافته دي موږ وایو چې ټوله تعلیم یافته سي نو انشاءالله زموږ کار به پرمختګ وکړي.
زه د علم اولاد لشکرګاه ښار څخه عبدالملک خبره کوم. وروره دلته په هلمند کې ناځوانان بېکاره دي ګرده کارو کسب شی نشته ټول خلک دغسې کړیږي نو د اسلامي امارت سم دا غوښتنه ده چې دا ځوانان ته یو کار پیدا کړي خلک ډېر په تشویش کې دي یا ایران ته یا پاکستان ته ځي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
قدر منو اوریدونکو د دې خبرونه په دوهم نیمای کې د سپورت نړۍ او تاند څنګ اونیز پروګرامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو رسنی راپور. د تیر جمهوریت حکومت د یو شمیر ادارو کارکونکو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت له یو کال پوره کېدو وروسته لا هم به برخلي کړي او معاشونه نه ورکول کیږي. دوی وایي د وضعیت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
دا د تیر جمهوری نظام پر مهال د مشرانو جرګی کارکونکو دي چې وایي له تیر یو کال راهیسې بې برخلیک دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ستونزې حل کړي. دوی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نو میوخصل شي. ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له لوري د ملي شورا له منحلېدو وروسته دوی هیڅ امتیازات نه دي ترلاسه کړي او په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
ماش نشته، دفترونه تړل شوی، یو کال او دوه میاشتې وشوي منتظر یو چې یو ځای بس تر کړي. موږ هر یو له شلو تر دیرشو کلونو پورې دندې کړې دي.
دا یوازې د مخکنی ملي شورا کارکونکي نه دي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بې دندې شوي دي، بلکې د نورو ادارو کارکونکي هم ورته شکایتونه لري. د تیر جمهوری حکومت د کرنې او مالداری وزارت کارکونکي فریبا وایي
موږ یوازې د تیر کال د زمري میاشتې معاش واخیست، له هغه وروسته هیڅ معاش نه دی راکړل شوی او ښځو ته د کار فرصتونه هم نشته.
د کلیو پراختیا وزارت د ولسي تړون پروګرام کارکونکی میرباز شهیدزی هم وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې د نړیوال بانک پروژې ودرېدې دا یو ډېر نور همکارانې بې برخلیکه پاتې شول او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
لما څخه نیولې تر ټولو ملګرو پورې اقتصادي وضعیت خراب ده. نو په همدې خاطر باندې دا ټولو ته معلومه ده چې د یو کال وروسته تېرېدو څخه به د ټولو همکارانو حالت په کم سرحد ته رسېدلی وي.
دا بې برخلیکه مخکینی دولتي کارکونکي د طالبانو له حکومته غواړي چې برخلیک معلوم او له دې بد وضعیت یې وژغوري. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د تېر کال په زمري میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ډېرو دولتي ادارو کارکونکي تنقیس او یا هم په ادارو کې د کارونو د نشتوالي له وجې بې برخلیکه پاتې دي. د طالبانو حکومت د ډېرو دولتي ادارو خزینه کارکونکي هم په کور کړي دي او ویلي یې وو چې ښځو ته د مناسب کاري فرصت تر جوړېدو پورې دې کارکونکو ته په کور معاش ورکول کېږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو پر بنسټ د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي او سون توکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي او ډېر خلک په ځانګړې توګه د مخکینی حکومت بې برخلیکه کارکوونکي وایي د عاید د نه درلودلو له امله خپلې ورځنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې اوس د نن د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د طالبانو یو مخکښ مشر حاجی بشر نورزای چې په متحده ایالاتونو کې بندي وو د امریکایي وګړي مارک فریریکس په بدل کې خوشی شوی او کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل چې فریریکس د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې له نورزی سره تبادله شو. د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد افسر مارک فریریکس کله چې په 2000 کال کې د طالبانو لخوا برمته کېده د ساختماني پروژو ملکی انجینیر وو او بشر نورزای په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور ونیول شو چې د 50 ملیون ډالرو په ارزښت هیروین قاچاق کول. کاغلی متقی هیله څرګنده کړه چې د فریریکس او نورزی تبادله به د افغانستان او امریکا په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي. د فریریکس کورنۍ د نوموړي خوشی کېدل تایید کړي دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شوې لیدي چې دا کمپاین به د څلور ورځو لپاره دوام وکړي او په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمر نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په بیان کې له سیمهیزو چارواکو، قومي مشرانو، مخورو، دینی عالمانو او میندو پلرونو غوښتنه شوې چې د دې واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت دایمي استازي نصیر احمد فائق د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو د تعلیم مخنیوي ملي خیانت بللای دی. ښاغلی فائق پر خپل ټویټر لیکلی چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي تړلې دي. هغه زیاتوي افغانستان بشري مرستو ته اړ هیواد دی او د بیوزلۍ د ختمولو لپاره با تعلیمه بشري ځواک ته اړتیا لري. طالبانو له ګڼو انتقادونو سره سره د تیر کال په اګست میاشت کې وقت لرسیدو سره سم لښ پغم د پورته ټولګیو د زده کوونکو پر تعلیم بندیز ولګاو. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې اوکرایني ځواکونه د دې هیواد په شمال ختیځ کې د یولوس لوی سیند ختیځو غاړو ته نږدې شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې د یو لړ بریاو خبر ورکړی. خو ښاغلی زلنسکي په عین حال کې خپل غږ له لویدیځو پوځي چارواکو سره په هغه خبرداري کې خبر کړی چې د دې جګړې د ګواښونو په اړه یې ورکړی. له بلې خوا د اوکراین جنوبي ښار میکولایف ته نږدې پر یوه اټومي بټۍ د روسیې د پوځ د برید خبرونه را رسېدلي. ویل کېږي چې د برید بټۍ ته زیان نه دی اړولی خو د اوکراین اټومي تاسیساتو ته د ګواښونو اهمیت په ډاګه کوي. او د اروپایي ټولنې څلورو غړو هیوادونو سر لننه خپل هیوادونو ته د هغو روسانو پر سفر بندیز ولګاو چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ویزې لري. د هیوادونو پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لننه د روسي وګړو ته د اسانه ویزې بهیر ځنډوي.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبل میدان په یو بل او نيزه خبرونه کې مهرکلې کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسی. پروان خبرونه کې اوري چې د افغانستان د فوټبال د شلو کلونو کموم رضوانانو لوبډلي د آسیا د ملتونو جام ته د غوروي په سیالیو کې عمان ته یو د صفر په وړاندې ماتې ورکړه. دا به هم واوري چې د کرکټ شلورونو نړیوال جام سیالیو ته د افغانستان ملي لوبډله اعلان شوه. په دې اړه به یو بحث ولرو.
اول خو ستنګي سر زه باید دا وایم چې د لوبډلې ترکیب ته که وګوري تر یو حده پورې ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده.
په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوي لپاره د 19 ولایتونو د 200 لوبغاړو ترمنځ د دوهم دور سیالۍ پیل شوې دي.
هدف لرونکي دا شه دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیم مان د ملي ټیم عضویت اخلي.
که وخت وونو نور مطالب هم لرو له موږ سره پاتې شي. زموږ غږ آزادی رادیو ناوري د افغانستان د فوټبال د شلو کلونو کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته د غوراوي سیالیو په لړ کې په خپل دویمه ګروپي سیالۍ کې عمان ته یو د 0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د دغه لوبډلې غړی امید رجبي د عمان د ټیم پر وړاندې خپل یوازینی ګول د لوبې په 28مه دقیقه کې ووهه. د سیالۍ تر پایه پورې د عمان لوبغاړي ونه توانېدل چې د افغان ملي لوبډلې پر وړاندې ګول ووهي. دا د افغانستان د فوټبال د شلو کلونو کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې دویمه ګروپي لوبه وه. په لومړۍ سیالۍ کې چې د 4 شنبې په ورځ د سپتمبر په 14مه ترسره شوې، تایلند افغانستان ته 3-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د ځوانانو د دې ملي لوبډلې دریمه او وروستۍ ګروپي لوبه به د 3 شنبې په ورځ د سپتمبر په 14مه د فلیپین د ملي لوبډلې پر وړاندې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې ځینو لوبغاړو ته د لومړي ځل لپاره په لوبډله کې فرصت ورکړل شوی. د لوبډلې مشر محمد نبی او مرستیالی نجیب الله زدران دی. په لوبډله کې نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید ملک ترڅنګ بل ځوان تیز توپچونکی سلیم صافی ته هم ځای ورکړل شوی. دا لومړی ځل دی چې سلیم صافی د افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي. د دې تیز توپچونکی ترڅنګ درویش رسولی او قیس احمد ته هم په 15 کسیزه لوبډله کې ځای ورکړل شوی. رسولی توپهون کې خو قیس بیا د ورو توپچونې ترڅنګ په توپهنه کې هم خدای. په لوبډله کې د قیس احمد شاملېدو یو دلیل دا هم بلل شوی چې په استرالیا کې د بیگ بیش په سیالیو کې ډیره تجربه لري او د 2022 کال نړیوال جام سیالۍ هم په همدې هیواد کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې ویلي چې ځینې لوبغاړي په دې خاطر په لوبډله کې اخیستي چې په استرالیا کې د لوبو کولو تجربه لري. کپتان محمد نبی، راشد خان، مجیب الرحمن او قیس احمد څلور واړو د استرالیا د بیگ بیش په سوداګریزو سیالیو کې لوبې کړي. ټاکل شوی چې د شل اورونو نړیوال جام سیالۍ د همدې روان 2022 کال د اکتوبر په 14مه پیل او د نومبر په 14مه پای ته ورسیږي. تیر ځل د دې جام سیالۍ په هند کې شوی وی او تلولی د استرالیا لوبډلې ګټلې وه. درنو اوریدونکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو دا چې د افغانستان د لوبډلې ترکیب څنګه دی، څومره به وتوانېږي چې په دغه سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. زما همکار سپی الله ستانکزی د افغانستان د کرکټ بورډ د پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزی سره بحث کړی.
افغانستان کرکټ بورډ سکواډ اعلان کړ تقریبا د آسیا جام سکواډ چې کوم 90% هغه لوبغاړي دي، فقط 3 کسان نور پکې اضافه دي. خدای چې د دوی نمونه واخلم. البته کپتان به د افغانستان ټیم محمد نبی وی، نجیب الله زادرانی مرستیال دی، وایس کپتان او رحمان الله ګربز دی، حضرت الله زازای دی، ابراهیم زادران، عثمان غنی، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، قیس احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق او سلیم صافی دی. او پر ریزرو یا احتیاطي لوبغاړي دغه کې شرف الدین اشرف دی، رحمت شاه دی، ګلبدین نائب او افسر زاده چې دا به وکټ ساتونکي وي. ستانګ زیس دغه سکواډ چې اعلان شو، تاسو به اتمنوس کتلی سات مخ کې دغه سکواډ د کرکټ بورډ لخوا اعلان شو، کوم تغیرات چې پکې راغلي څومره مهمه دي؟ او د لوبي خو په استرالیا کې کې یغلته چې پښونه ډیر تیز دي، د تیزو بالرانو لپاره هم جوړ دي، او هغه بیټسمینان چې تخنیکی لحاظ نه ډیر پیاوړي نوي، ممکن آلته ورته ستونزې جوړې شي. مثلا شارټ پیچونه کنه شي لوبوالې، هغه ته به 150 پلس څنګه لوبي؟ آیا افغانستان دغه سکواډ چې اعلان کړی دی دغه ټول مسایل په پام کې نیولې دي او کولای شي چې یو خننده وړاندې کړي آلته که څنګه؟
اول خو ستنیزه سر باید دا وایم چې د لوبډلې ترکیب ته که وګوري تر یو حده پورې ډیره ښه لوبډله انتخاب شوې ده. په اشخاصو کې که زه بیا چیرته وغږیږم، ګوره تسلسل پکار ده. ته ناسې کولای سي یو لوبغاړی یو سیریز ته راولې او هغه لوبغاړی په هغه سیریز کې څونه لوبې او بیا ډراپ کې نړیوال جام ته هغه لوبغاړی کیمپ وکړ، له ټیم سره یې وخت تیر کړ، له ټیم سره یې مدت تیر کړ، د ټیم په ترکیب پوسه
داسې و چې داسې وانه اخیستل شو په دې سکواډ کې.
داسې لور احمد لکنوال ډراپ شوی ده، او هغه اضافه قیس احمد اضافه سوای. قیس نور احمد لکنوال په کوم دلیل تا ډراپ ک؟ اول دې ته زه وګورم. که چیرته په استرالیا کې تاسو وګورئ، قیس او نور احمد دواړه د دې جوګه د سیوی د افغانستان ملي لوبډله کې ولوبېږي، خو تسلسل مهمه ده. هغه تسلسل په نظر کې نه ده نیول سوی، نه نیول کېږي. نه پوهېږم د فیسبوک له لارې نه څوک باید لوبډله اعلان نه کړي، ول زدر تو کریم جنت دے ڈراپ کر کریم جنت کے دے کپتان ڈیر غٹ قصور سے کریم جنت نے صحیح استفادہ نہ کڑلا پ آسیا جام کے کریم جنت دے ڈراپ کر دی غل جان دے بعد گلبدین نائب اچھا والا ویسا کہ منگا پ لوک ڈالا کے بیٹنگ ډیر کمزور
ایدا فکر کوم فضل حق فاروقی دے فرید احمد ملک دے خپل نوین الحق دے او سلیم صافی چتا سویت کنگ سنور چلور تیز بالران دی پغ اصلی سکواڈ کې لري
پرت کې سیالی دا ایڈلیٹ کی دی سیالی دا او نه پویګم درې ما سیالی چیرته دا برزبن کده کنه پویګم
برزبن کې دی دوی هغه هغه لوب دا هغه وارم اپ میچ دی له پاکستان سره چکم دی
لوبغاله ته په کتو ته باید لوبډل اعلان جوړ کړي پرت کې ته تیز بالر ته ضرورت لري سلیم صافی به ډیر مهم وي سلیم صافی بیا د ټایمه باید یو کال مخکې لوبډل ته راغلی وای او همدارنګ فضل حق فاروقی به ډیر مهم رول لوبوي په استرالیا کې ته با لغه نه بعد دوه فاست بالینګ آل راونډر ته ضرورت لري سی یو د تا عظمت مرزای دا بل د تا ګلبدین نایب یا کریم جنات سی د استرالیا په چونو کې خو بالینګ درته کوي
بیټسمنانو خبري طرف د توپون کو دلته چې ما کوم نمونه ول وسل البته تاسو ته به بهتره معلومی خپل حضرت الله زازای دے رحمان الله گربز دے ابراهیم زدران دے تازه بل لوبغاړی عثمان غنی چې دغه هغه پیلیز لوبغاړی دی هر یو کولای شي چوپنر راشي او بیا درویش رسولی دے بیا ورسته پکې نجیب زدران دے چې مهم لوبغاړی دی افغانستان دی مینز دے او بیا نبی او راشد خان په دې ترتیب بنور لوبغاړی عظمت مرزه یعنی څلور پنځه داسې دي مګر دوی خو به ټول یو لوب کې نشي لوبولای مجبوري چې څلور دوی راوړي یا درې دا به څنګه ترکیب باندې جوړی ستانګزسه
مهمه خبره ګوره بیا زه تاسو ته وایم پلانینګ باندې دا آیا ته صرف اشتراک کول ته زی اول باید کرکټ بورډ خپل ستراتیجی معلومه کی آیا زه صرف زما سه نړیوال جام کې اشتراک وکم او یا که زه په دې قسم سه نړیوال جام وګټم ک نړیوال جام ګټلو ته زی ته باید لوبډله د سه تیاره کی سه ته هغه فیکٹرز ولري نړیوال جام وګټي او غټ لوبډلو ته ماته ورکي زمنګ رحمان الله ګربز او حضرت زازای اوپن کوي ورپسې ابراهیم زدران راځي ورپسې درویش رسولی یا عثمان غنی به راځي بیا به نجیب او نبی او راشد راځي مهمه خبره دلته سټرایکریټ ته په هم یو ورځنۍ سیالیو کې هم په شلوریزو کې زمنګ ابراهیم زدران زیو شادر ته نن وایم تاسو له طریقه ابراهیم زدران نړی ته راغی او د نړی په کرکټ براج کړي هغه به پس له بابر اعظم او له ویرات کوهلی او جو روټ نه پس یو داسې بیټسمین وی چې نوم به ډیر ستر شي خو هغه ته په کار سره خپل سټرایک ریټ اوچت کړي 500 بالو باندې 550 رنز په 40 بالو 500 رنز منڈی جوڑی نیتا مجموعی منڈی یو سلو پنجوس زیات نه زیات یو سلو شپیته یو سلو شپیته په ماډرن کرکټ کې په شلوریز سیالیو کې ګټون کې منډې نه دي او 13 بیا آسٹریلیا پیچونه کې
زما همکار سفی الله ستانگزی او چې د افغانستان د کرکټ بورډ د پخوانی اجرایی رئیس شفیق ستانگزی سره د نړیوال جام سیالیو لپاره د افغانستان د لوبډلې په ترکیب باندې بحث کوو او د کرکټ له ډګره بل خبردار چې د انګلستان یا انګلند د کرکټ لوبډله له 18 کلونو وروسته په لومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې د انګلستان او ګڼو نورو هیوادونو د کرکټ ټیمونو د نامنې له درکه د اندېښنو په خاطر پاکستان ته نه تلل د انګلستان د کرکټ ټیم په وروستي ځل په 2015 کال کې پاکستان ته سفر کړو کبیر ته راوګرځو افغانستان ته په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوي لپاره د 18 ولایتونو د 200 لوبغاړو د دوهم دور سیالي پیل شوه دغه سیالي او ته د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د چارواکو ترڅنګ ډیری کسان راټول شوي وو دغه طالبې له بیلو ولایتونو څخه ورغلو ورزشکارانو خوخي سرګند کړي ویل دي لدی ډول پروګرامونو څخه کولای شي د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب تر لاسه او بیا له هغه وروسته د سیالي په موخه نورو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړي نور حال په دې راپور کې
د پنځمه په ورځ په غزنی ولایت کې د هیواد د 18 ولایتونو ترمنځ د تکواندو د دوهم دور سیالیو پیلېدل د دغه سیالیو ته د هیواد مرکز کابل په ګډون له فراه، بلخ، پنجشیر، ننګرهار، بغلان، هلمند، هرات، پروان، تخار، کندوز، پکتیا، لوګر، خوست، کندهار او میدان وردګ ولایتونو څخه 200 لوبغاړي راغلي وو. په دغه لوبو کې په خپله د غزنی ورزشي ټیمونه هم برخه اخیستې. د دغه سیالیو پرانیست غونډې ته له مرکز کابل څخه د هیواد د بدني روزنې او ورزش د اولمپیک ملي کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن، د افغانستان تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر او ځینې نور کسان هم راغلي وو. په غزنی ولایت کې د تکواندو دغه سیالیو دوهم دور دی چې د ولس ولایتونو ترمنځ شروع کیږي او لومړی دور یې تیر کال په همدغه وخت کې ترسره سو چې له 14 ولایتونو څخه 150 تنه ورزشکارانو په کې برخه اخیستې وه او د ځینو ولایتونو یو شمېر لوبغاړي د افغانستان تکواندو ملي ټیم ته غوره سوي هم وو. په غزنی کې د تکواندو فدراسیون مشر سید اصغر سادات وویل موږ د راتلونکي لپاره هم ورته پلان لرو چې د تکواندو دریمه، څلورمه او پنځمه دوره هم ترسره کړو تر څو په دغه برخه کې قدرونه او استعدادونه وپیژنو او نورو هیوادونو ته د سیالیو لپاره واستوو. د ده په خبره د راتلونکي لپاره کوشش کیږي چې د افغانستان تر څنګ له نورو هیوادونو هم لوبغاړي راوغوښتل سي او دلته ولوبیږي.
هدف لرینکینګ دا شی دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
د دغه سیالیو د افتتاح پر مهال د هیواد د بدني روزنې او ورزش اولمپیک کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن په خپلو خبرو کې وویل اولمپیک کمیټه تل هڅه کوي چې د ورزشکارانو د ملاتړ، هڅونې او همدارنګ ورزشکارانو ته د ورزش د لاشو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې هلی ځلې وکړي. شاغلی مطمئن وویل سش کال موږ په پلان کې لرو چې د شاوخوا 5 میلیون افغانیو په ارزښت د خپلو ورزشکارانو لپاره ورزشي یونیفورم او ورزشي توکي وپیرو. هغه زیاته کړه له دې وروسته به د تکواندو ملي لوبې په مرکز کابل کې نه بلکې د غزنی په څیر په نورو ولایتونو کې ترسره کیږي. بلخوا غزنی ولایت ته له بیلابیلو ولایتونو څخه راغلي ورزشکاران خوشي څرګندوي او وایي له دغه ډول پروګرامونو څخه کولای سي د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه او بیا له هغه وروسته د سیالیو په مخه نورو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړي. د پکتیکا ولایت نیکمل د دغه ورزشکارانو له جملې څخه یو دی. دغه ورزشکاران وایي په تیر کې هم په غزنی ولایت کې د دغه ډول پروګرامونو شاهدان و چې د تکواندو سیالۍ ترسره سوې او له ډلې ځینو ورزشکارانو د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړ او بیا له هغه وروسته ډیری بهرنیو هیوادونو ته د سیالیو په مخه ولاړل چې تر زیاتې اندازې پورې بریاوې هم خپلې کړې دي. په اخیر کې ځوانانو او تنکیو ماشومانو د ورزش په برخه کې خپل نمایشات هم وړاندې کړل چې په چکچکو بدرګه کېدل.
درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونې د لوبو میدان ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد،
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان دندې نه لري او په کور دي، لا بلې خوا ځینې داسې آنلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان پسې وګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پرې جوړولی شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونه جوړولی شي، چینلونه جوړولی شي، آنلاین صرافي کولی شي او آنلاین خدمات وړاندې کولی شي.
آنلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حده رسیدلی شي؟
سړی کار پیل کړي شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي.
او د آنلاین کار په محل کومو خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي.
که دا خپرونه تر پایه واورئ پوه به شئ چې څنګه ځان ته یو آنلاین کار پیدا کړئ. آنلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیرو ځوانانو توجه کړې چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د آنلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې آنلاین صرافي، د آنلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس وربر برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي که آنلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکاری کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که ووایو اټکلي کېدای شي لس پنځلس میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دوی ته ډېر لاسرسی لري. دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونه جوړولی شي، چینلونه جوړولی شي، آنلاین صرافي کولی شي او آنلاین خدمات وړاندې کولی شي. زموږ یو څو بیلګې لرو هم. ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده، بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچول چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیسته، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا ملګری مې هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کېږي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړي. نو ما دا کار سمدلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما هغه خپل کار ته دوام ورکړ. درېغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولی شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا همغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما مخواري وکړه، دغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیو چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبه مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولای شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي. یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه خپل هم اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم شینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړی ده. نو زما خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین تر استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال تر استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې یې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول یې وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
ډېر چینلونه او ویبسایټونه شان چې هغوی د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه د هغو په شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی، دوی غواړي په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې د اړه معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کاروبانیو کی ترتوس دا غټی ته ورسیږي. بیا غو وخت کې غټی ته رسیږي چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسی. بیا غو وخت کې د دې ته بعد یو کار پسترګه وګوري پوره کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځنی وکړای شي د کامیابی لپاره.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کېدای شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
ته ټول مهمه خبره خدای دې چې څومره پیسې فزیکلی بنړی کې پرتی تر دې ډېر زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیل کې پټول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې پاړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجی ډېر لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلجنونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغه ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوي کړي، تر څو پورې چې ځان پوي نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کېږي له دغه ځای بیا نشي کولای. هغه کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولای شي ځان پوي کړي، بیا د دوی شرایط باندې ځان پوي کړي، هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغه وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نو وخت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هر ورځې دویم ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویم ورځې ته زیات کار وکړي او ما عمر به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي، هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي، نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغه دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر ذریعې کامیاب.
تاسو مخکې وویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې دې په پوښو به را پیلوي، څنګه یې دغه حد ته رسولای شي چې برته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
که یو سړی کار پیل کړي، هغه کې د شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي، کولای شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې کې سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي، لاغي ورسته کولای شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغه ورسته کولای شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډیر زیات اسانه کار دی. سړی کولای شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو مو کې ایډیټینګ کې هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری، ډسکرپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دي. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي، نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي، کولای شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټویټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او زره ساتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ، تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لارې بیا غیر خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منی، نو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ، او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي مثلا په ګوګل کې شته تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي څو شیان مهم دي څو شیان مهم دي مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپیوټر کې دا غي لپاره ټولو مهم شی اس ای او دا سرچ انجن اپټمایزیشن څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي تاسو کولای شئ ګوګل ایڈسنس اپلای وکړي چې هغه تاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی لاغي ورسته کولای شئ پیسې وګټئ
کله چې څوک آنلاین کاروبار کوي څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي یعنی د بانک له لارې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې چارې هم شته
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډس چې کار کوي کنه په نړیواله کچه خو ډېر زیات دي په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنټ سرویس کار کوي یو پیمنټ میتډ چې دی هغه د بانک له لارې دی مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېری چاته د بانک له لارې بيخي پیسې نه ورکوي هغه یوازې پیپال کاروي پیپال یو نړیوال پیمنټ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې دا هغه د بانک دا چې مثلا هغه ځکه تاسو کار وکړي چاغی کی د بانک د پیمنٹ میتھڈ جی ځکه نور پیمنٹ میتھڈ سی دی هغه پیسې به راوستل ګران ده بلکې د ډیرو خو ناممکن ده
درنو اوریدونکو دا و د دیونی د تان څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولرئ